اوردونکو د مشاله دی په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني او وخت ورځي دولس بجې شوي نن د نهي اسې شنبه ورځ د 2015 کال د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې غړي کې فوجي عدالتونو ته د نوو کیسونو د لیږلو د پاکستان او ناروې د دوړخیزو اړیکو په قبایلي سیمه مومندو کې د کسانو تختول د جنکو پر سکولونو د حملو د ډیرېدو د خبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د بدلون او بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. په لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د سند صوبې چارواکي وایي چې څلور شپېته کیسونه به فوزي عدالتونو ته لیږي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا وخه پاکستان کې دی اول ته په دوه اړخیزو مسایلو د چارواکو سره خبرې کوي او افغان کډوال وایي په بلوچستان کې دوی ګڼې ستونزې لري او حکومت دې ورله ستونزې حل کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې وزیر اعلی سید قایم علی شاه پوځي عدالتونو ته د څلور شپېتو کیسونو د لیږلو منظوري ورکړې ده. د دې صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جیلانی پرون خبر اعلان ته وویل چې د کیسونو کې څه موده وړاندې د کراچۍ پر ایرپورټ برید او د فرقیزو هدفي وژنو ځینې کیسونه شامل دي. یاد دی چې تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې د کورنو چارو وزارت لخوا ورلیږل شوو 12 کیسونو اورېدنه به راتلونکي هفته شروع کیږي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د دې هواد د پوز مشر د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز پرونی خبر پانه کې راغلی چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګا برندی په راولپنډي کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې پرون سرتاج عزیز سره د ملاقات په مهال د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان سره د اړیکو د زیاتولو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د مومندو د امن لخر وایي هغه څلور کسان چې پرون وسلوالو طالبانو تختولي وو د دوی غړي نه بلکې ځایي شپونکیان دي. د خوزو په سمغاخي سیمه کې تختول شوي دې کسانو په اړه د خوزو د امن لخر مشر ملک نیک محمد خوزي نرسهار مشال رډیو ته وویل
دی خو مال سره وزي غړي دای بوسلی په تداو کې سری او دا خوارار خو خبر څه په کم نه کې ناسو خو دې په مغول لشکره والا نشي کېدل کو وزي دې سره ګيري کړي نو دا هم لشکره والا څه وسه هم لشکره والا لا په سلم ملي کې خوانم څوک نشي راتل.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې کسانو د تختولو ذمہواري منلې و ویلي وو چې دا د خزو د امن لخر غړي دي. پرون د بلوچستان په سر خرکوټه کې افغان کډوالو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه دې دوی نه زوري او مظاهره کوونکو ویل چې دوی سره د قانوني استوګنې کارډونه شته خو بیا هم تی پولیس پیسې غواړي او کاروبارونو ته زیان اړوي. دوی د پاکستاني حکومت دا فیصله وغندله چې کډوال دې تر کمپونو محدود وساتل شي. یو کس په دې اړه مشال لړیو ته وایي
زمر د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زمر سرنوشت معلوم سي افغانستان ته د موږ په یو پر امن توګه موږ د شپ کنسو موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو تعلیم نه لرو ځوانان موږ ټول په مخدیرو امختصو یا دهشتګردي ته مخه کړه.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال بیا په دې اړه مشال رډیو ته پرنوول چې په کار د مرکزی حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان حکومت سره په شریکه یوه هر اړخیزه پالیسی جوړه کی. د خیبر پختونخوا سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارز ملال یوسفزی اډیو کتاب یا داغه د کتاب غږیز شکل د امریکا ګریمی ایوارډ ګټل لري. د ملال یوسفزی کتاب ز ملال ایم یا آی ایم ملال د مشمول لپاره ترتیب شوی بڼه د ادبیاتو ایبی پروفیسر نیلا واسوامی په خپل आवाज کې ویلې ده. نو موړی د فروری په اتمه په لاس انجلس کې د بهترین البم په برخه کې د 50 ګریمی ایوارډ واخیست. ملال په 2012 کال کې د سوالو طالبانو په ډزو زخمی شو و تر علاج روس هغه په خپل کتاب کې د جنکو د تعلیم د حق په اړه لیکل وکړه. نو موړی ته د نورو غنو ایوارډون ترڅنګ تیر کال د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل شوې. آی سی آر سی یا نړیوال سره صلیب کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسوالو جګړو د شدت له امله د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد کې د شخړو د ختمېدو نښې نه ښکاري او کېدای شي راتلونکي کال حالات نور هم خراب شي. یادوي چې ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې تیر کال له طالب وسوالو سره جګړو کې لږ تر لږه 3,188 ولسي وګړي وژل شوي وو. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. تسنیم خبری اژانس چې ویل کیږي د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مربوط دی پرون خبر خپور کړ چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسوال ډلې پر ضد جګړو لپاره د عراق په سمارا ښار کې و چې د فروری په 8 تاریخ د دغه ډلې لخوا ووژل شو. اژانس وایي نوموړی په نجف کې خاورو ته سپارل شوی دی. له 2 میاشتو څخه په لږه موده کې دا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي دوهم مشر قومندان دی چې عراق کې وژل کیږي. په 13 دسمبر کې د ایران د دې ځواک یو بل قومندان بریګیډیر جنرال حسین تقوی په سمارا کې عراقي پوځیانو ته د مشورې ورکولو د مشن په وخت وژل شوی و. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخو کې روس پلوه بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکامې شي نو د کیف ته د حیاتي دفاعي وسلو په لیږلو غور کوي. اوباما پرون د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل سره په وایټ هاوس کې تر ملاقات وروسته وویل چې امید دی چې اوس هم یو ډیپلوماتیک حل امکان ولري، خو زیاته یې کړه چې روس د اوکراین په اړه له ژمنتیاو سرغړونه کوي. او په تاجکستان کې چارواکي وایي چې 12 کسان یې په دې تور نیولي چې د غیر قانونه ګرځول شوی د اسلام د سلفي عقیدې پیروکاران دي. د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا کسان یې د سوغت په شمالي صوبه کې نیولي او په تاجکستان کې په 2008 کال کې په سلفي توب ځکه بندیز ولګول شو چې د چارواکو په خبره دوی سخت دریځ دي. دا اتر دی مال خبرونه. اوس به په پاکستان کې د موسم حال اولته د پیسو به زموږ همکار سره ظهیر درته واوري.
نن د نهي په ورځ پېښور کرنسي بازار کې د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پونډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.01 روپۍ او په 1.95 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 3 او 2 او کوټه کې به کم ناکم -1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د سند حکومت فوجي عدالتونو ته د زنو کیسونو د لیکدولو منځوري ورکړي. وسلوالو د مومندو په خوځو کې 4 کسان تختولي، خو د مومندو ایجنسی د عمل لخر یو غړی وایي
پدې شینو مې زمونږ مرام نشي ماتولې. ان شاء الله چې مونږ کې څو پوری ساي مونږ به د خپل وطن او د خپل خاورې حفاظت کوو او کومنګ نو نو زمونږ بچی به کوي، که زمونږ بچیم نو زمونږ خاندان به کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا د پاکستان په شمول د نړۍ په ډېری هیوادونو کې په جنکوز د کوونکو بریدونه ډېر شوي دي. همدغه وجه ده چې په پېښور کې د جنکو د تعلیم یو مبارزه وایي
د خوښه هراس ټول ملک په سټه باندې دی او ډېر لکه ایون کراچی کې داسې انسیډنټ وشول چې خبر کې دا نو غوړي خارونه چې خاص کر ډېر زیات یو یره ترخي ماحول دی.
افغان کډوالو په کوټه کې مظاهره کړي او وایي حکومت دی پولیس د دوی له زورولو منع کړي.
پاکستان کې د قانوني استوګنې حق راکړي
یو نفر مړ دی په دغه جیل کې پروت کاټ ورسره تخال دی ربا.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال دی سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د سند صوبې وزیر الله د پولیسو مشر ته هدایت جاری کړی دی چې دی صوبه کې دی د ترګرو اړوند څلور شپېته کیسونه پوځي عدالتونو ته د لیګلو لپاره ټولې قانوني لارې چارې پوره کړي. په دې کیسونو کې پر کراچۍ ایرپورټ وسلوال برید او په فرقهیي زون خطو کې د وژل شوو ځینو کسانو کیسونه اهم شامل دي. تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د سین صوبی اعلی وزیر سید قیم علی شاه د ګل یا دوشنبه په ورځ د ترهګرۍ یو شمېر کیسونه فوزی عدالتونو ته د لیږلو منظوري ورکړې. د کراچۍ د پولیس مشر د دفتر یو لوړ پوړي چارواکي نعیم شاه نن سهار مشال رډیو ته وویل په دغه کیسونو کې د ترهګرۍ او فرقیز تاوتریخوالي د لویو پیښو کیسونه شامل دي. دیوای چلور شپېته کیسونه استو دا ټول د ترهګرۍ د نویت کیسونه دي. که هغه فرقیزه ترهګرۍ ده او کنورا دا کیسونه د صوبی پولیس مشر ته سپارل شوی او دلته به د قانوني تقاضو د پوره کولو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزارت ته سپارل شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه په دغو کیسونو کې د کراچۍ په هوایي اډه ترسره شوی برید، د سند های کورټ په قاضي جسټیس مقبول باقر د حمله او په کراچۍ کې د وژل شوی قانون پو مبارک رضا کاظمی د وژنې ترڅنګ یو شمېر نور کیسونه شامل دي. شنن کې وایي د فوزی عدالتونو د جوړېدو او د صوبو لخوا دغو محکمو ته د کیسونو لیږلو څخه به مجرمانو ته د سزا ورکولو عمل تیز شي. د سیاسي چارو کارپو مشتاق یوسف زیوای فوزی عدالتونو ته په استونکو کیسونو کې باید لخه او ناخه څخه کار وانه خستل شي او په ترهګری کې د ککړو ټولو عناصرو کیسونه باید دغلته واستول شي.
سزا خو د دې هر څه یو لخته آیا پاکستان حکومت پاکستان سټیټ وکیل والی چې د خدمتګاری خدمت کې اوس هم داسې خلک شته چې داسې ګروپونه شته چې د هغې سره سټیټ سپانسرشپ کوي او دغه ملکی سیو الله تعالی نو هغه د سټیټ په حق کې د نړۍ دا یو ارګن استعمالي نو پورې دا هر څه په نکمتې نشوي. ما په خلکو باندې یو ګروپ یا د یو لیک خلک په سیګول او بیا نو امید ساتل چې په دې سره پاکستان کې امن نشي ما بالکل داخل نه دی.
مشتاق یوسف زی زیاته کړه د ترهګرۍ په ضد په جوړ شوی قامی اکشن پلان کې شل مادې شامل وي. که هغه ټولو مادو ته عملی شکل ورکړل شي نو په پاکستان کې به د ترهګرۍ مخه نیول آسان شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوزم کو دا مشال دیو د نن ورځې 19 خبرونه دي. وزو اسلام آباد ته پرون د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورگا برینڈی د پاکستانی فوج لمشر جنرال راحیل شریف او د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سره د امنیتی مسائل او تجارتی اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې اترې کړې دي چې تفصیل یې احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د ناروی خارجه وزیر چې کوم دی هغه د ګل پورس باندې په پاکستان اسلام آباد ته راغی او د راتلو وروسته هغې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز دغه شان د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د خارجه وزارت لخوا چې کوم معلومات موږ ته ترلاسه شوي دي نو د هغې مخه چې ناروی او خارجه وزیر تېر ورځ چې کله سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو نو په دغه مهال د دواړخیزو تعلقاتو تجارت سرمایه کاری تعلیم توانایی او نور مختلف شعبو کې د مرستو په زیاتولو تجویز چې کوم په هغه باندې غور وکړل شو او دغه شان سرتاج عزیز چې کوم دی هغه په پاکستان کې تر هغه مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه روان دي نو په هغه باندې د خارجه وزیر ته چې کوم هغه بریفینګ ورکړلو. دغه شان د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده په مختصر خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ناروی خارجه وزیر چې کوم هغه د فوج مشر راحیل شریف سره په GHQ کې ملاقات وکړو چې پکې مختلف امور او د سکیورټي تاون چې کوم هغه باندې خبرې اترې وکړلې شي. درشن د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره هم د ناروی خارجه وزیر ملاقات وکړو او ملک چې کوم موجوده صورتحال د پاغي وسره خبرې اترې وکړلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. پرون طالب وسلوالو د مومندو په خوځو کې څلور کسان تختول وو. د غلطه د امن لخر مشران وایي چې تختول شوی کسان د دوی غړي نه دي. په همدې حال کې پرون معلومه وسلوالو د صحت بنیادی سرکاري مرکز یا بی ایچ او ویجاړ کړی دی. د دوه پیښو تفصیل شانواز ترڅ راکوي.
د برمحمود جنسی د خوایزی قبیلی د امن لخکریانو مشر ملک نیک محمد خوایزی وای چې کوم څلور تنن پرون د طالب وسلوالو لخوا تختول شوی دی، د هغوی تعلق د امن لخکریانو سره نه دی.
دی خو مال سره وزی ګډی دای بوسیلی په تداو کې سری او دا خواران خو خبر سره کم دی کې ناسو خوایزی قوم غون لشکر والا نشی کېدل. کوزی د سره جری کړی نه دا امن لشکر والا سو وسه امن لشکر والا له سل میله کې خوانم څوک نشی راتله تب دا د زراغه نه بوتلی دي.
او هم پرون د بایزای په شاندار سیمه کې چې د ډیورنډ کرخه سره نږدې آباد ده، هم په ملک سنوبر خان چې د امن لخکریانو مشر دی ور باندې چاودنه شوې وه، او د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
شندره کې زمونږ یو پرایمري سکول دی، هغه ویزیټ هم کوو، هغه لږ کار پکې شوی کنه نوې تازه کار پکې شوی، نو هغه مونږ چې کوو هغه نه بعد چې غلنۍ په طرف سره روان شو نو دا یې په مونږ باندې بلا شو. دې چې ما سره درې نور ساتونکي وو او یو زوم په خپل زما یو ورور ما سره موجود و، هغه به دې شوی هغه نو ما سره تیری دي په دې شي نو مې زمونږ مرام نشي ماتولې. ان شاء الله چې مونږ کې څو پوری سای مونږ به د خپل وطن او د خپل خاورې حفاظت کوو، او کومنګ نو نو زمنګ بچی به کوي، کومنګ بچیم نو زمنګ خاندان به کوي.
هم د بای زید امن لخکریانو بل مشر ملک سلطان بایزی سره هم په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړي.
نو ګښ او غزما به کې او ځان به بیدار ساتي، که هغه په هر ځای کې کې په اسلام آباد کې او په خاور کې او په جلسو کې. نو زه بعد مر نه دا څوک کال پاس دغه یو پیښه رامغې ته شوه، هغه هم الله تعالی خیر کړل، بالکل وضع نورمال ده. زموږ تیارې غزنی د پاکوش سره د یفسی سره شریکې روانې دي، څه مشکل نشته.
او د خوایزو په سیمه کې د امنیت وضع راته ملک نیک محمد خوایزي داسې ویل.
سیمه کې امن بالکل برقرار دی، شپه ورځ ان شاء الله د امن لشکر او سکیورټی فورسز مشترکه ګشت کیږي.
د پرونی دواړو په خپلې د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان په خپل سر منلې، او بیګا د کوز محمود جنسی په شال کورونو کې سرکاري د صحت بنیادی مرکز هم نامعلومه وسلوالو وړنګولې چې دوه کوټي او یو برنډي الوتلې ده. د محمود جنسی سرکاري انتظامیه دغه پیښه تصدیق کړې ده. ولې د دې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر تر د اخیری معلوماتو را رسیدو پورې نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، محمد ایجنسی.
اردن کو د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو څانګه وایي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په لګ در لګه او یا هیوادونو کې په دې وروستیو 50 کلونو کې په سکولونو بریدونه ریپورت شوی دی. خو دا ریپورت چې پرون خپور شوی وایي زیاتره بریدونه په هغه جنکو باندې شوی دی چې سکولونو ته ځي. په دې ریپورت کې په پېښور آرمی پبلک سکول او د سوات په ملال یوسفزی د طالبانو لخوا د شو بریدونو هم یادونه شوې. د ریپورت مهمه برخه دا ده چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جینکو او هلکانو ته د تعلیم یو شان موقع نه ورکړل کیږي. په دې اړه مو له پښتنو پیغلو د تعلیم مبارزونو سره خبرې کړې دي، او دا ریپورت مو برابر کړی چې لږې دمې وروسته یوري. د ملګرو ملتونو د پرونی ریپورت لمخې په نړۍ کې د جینکو په سکولونو بریدونه پرله پسې مخ په زیاتېدو دي. په ریپورت کې ویل شوي چې تیر کال پاکستانی طالبانو په پېښور کې څه باندې 30 زده کوونکي په بې دردۍ سره ووژل. خو دا ده چې زیاتره بریدونه په ځانګړي توګه په جینکو د دوی په میندو، پلرونو او هغو استادانو شوي دي څوک چې ښځو او سړو ته د یو شان تعلیمي حق ورکولو خبره کوي. همدارس په پېښور کې د جینکو د تعلیم مبارزه اسماګل خټک وایي ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو او پښتنې ټولنې د وروسته پاتې کولو لپاره نه غواړي چې پښتنې جینکۍ تعلیم ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د کال 2012 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې یو شمیر خزینه زده کوونکو استادانو باندې تیزه بچول شوی دی. همداراز ګلالی هیدری چې په کابل کې یې خپل زده کړې کړي دي وایي باید چې حکومت یې داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې یې هغه خلکو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي څوک چې سکول ته تلونکو جینکو او استادانو باندې تشدد کوي یا هغوی ته د تعلیم په لار کې خنډونه اچوي.
او د ژوند لپاره شرایط ډېر سخت په سختۍ سره مساعدېږي چې هغوی ښوونځیو ته او یا هم پوهنتونو ته ولاسي ځکه هغه کسان چې مثلا په دایره باندې یا تعذاب شیندل دي یا مسوم کړی دي او یا احسان گرفتار شوی نه دي او زنده ته یا چې اوسي او په زندان عزتات چې اوسي هم دي او غوی مثلا ورته جزا نه ده تاکل شوی سبا جزا چې یا علني جزا چې او غوی
د ملګرو ملتونو رپورټ چې پرون خپور شوی وای د تعلیم په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې شوی وي هغه په دې وروستیو کې د خزینه زده کوونکو پر ضد بریدونو پیکه کړي دي. لکه پروس کال بوکو حرام وسله والې ډلې په نایجیریا کې شاوخوا 300 د سکول جنکۍ وتښتولې. په 2010 کې داسې هم رپورټونه وو چې په سومالیا کې جنکۍ په زور له سکولونو وستل شوي او د شهاب ډلې وسله والو ورسره ودونه کړي. همداراس په کال 2013 کې په هندوستان کې له یو سکوله جنکۍ وتښتول شوې او بیا پرې جنسي تیری وشو. او همدارنګ په کال 2012 کې طالبانو د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزی په ډزو سخت جوبل کړه. د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي او په نړۍ کې د زړورو ښځو ایوارډ ګټونکي شاد بیگم وایي چې اوس هم د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې سکول ته تلونکي جنکۍ او د هغوی مور پلار له سخت ویر سره مخامخ دي.
اوس د خوف او هراس ټول ملک په سطح باندې دی او ډېر لکه ایون کراچي کې داسې انسیډنټ وشول خبر کې دا نو غوډي خارونو کې خاص کر ډېر زیات یو یره ترخي ماحول دی. دا د چې په دې سلسله کې حکومت له زر تر زر پکار دي ایجوکیشن محکمه چې هغه اقدامات چوت کی او د والدینو دا چې کم خوف ته دا ختم کی او د ماشومانو په تعلیم کې کم رکاوټ جوړي دا خند وران کی چې مخکې به بیا مستقبل کې د دې غلط کارات په مونږ باندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو څانګې لخوا پرون په خبر شوی ریپورت کې راغلي دي چې د سکول په جنکو کې دونکو بریدونه هلا ودرې دې شي چې د بشري حقوقو پر اساس جنکو او هلکانو ته د تعلیم ترلاسه کولو یو شان موقع ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان د 250 سنټرانو د کار موده به یو میشت بعد ختمیږي. د دوی پر ځای د نورو کسانو د غوره کولو لپاره به د مارچ د میاشتې په دریمه نیټه د هر صوبې په اسمبلیانو کې انتخابات کیږي. همداراز د اسلام آباد او قبایلي سیمو سنټران به په قومي اسمبلی کې ټاکل کیږي. د یادونه وړ ده چې د سینټ د دورې موده شپږ کال او د پاکستان په سینټ کې د سنټرانو رول شمیره یو سل څلويخ وی. احمد الله پدېړه نور هر لکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې راتلونکي میاشتې په درې منې ټبا د سنټ 250 چوکو لپاره انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سنټ د 250 غړو موده بعد راتلونکي میاشتې په 11 منېټه پوره کیږي او د سنټرانو موده پوره کېدو نه وړاندې یعنی په درې منې ټبا د نورو سنټرانو ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. نوموړی وایي چې انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره امیدواران به د نامزدګۍ کاغذونه د روانې میاشتې په 12 او 13 منیټه جمع کوي او په 14 او 15 منیټه د کره کتنې وروسته د فروری په 15 منیټه به حتمی فهرستونه جاری کړی شي. خورشید عالم زیاتوي چې د هری صوبې سنټ چوکو لپاره به الیکشن د متعلقه صوبو په اسمبلیانو او د اسلام آباد او فاټا سنټ چوکو لپاره به الیکشن په قومي اسمبلی کې کیږي.
د سنټ په هر صوبې کې 7 جنرال سیټس دي، 2 د ټیکنوکریټس دي، ټیکنوکریټ ابلیک علماء د باندې لپاره او 2 وومن دي، نو 11 سیټونه په هر صوبې نه کیږي. او دا کی پی کے او بلوچستان نه بہتر یو یو مائنارٹیز والا هم یا اقلیت نه دا کی پی کے او بلوچستان کې به 12 ای پر سند پنجاب کې به 11 په فاټا کې سلور دی او دو په اسلام آباد کې دی، یو وومن او یو جنرل.
یاد دی ویچ په پاکستان کې د سنټ د غړو ټول شمیره یو سلو سلور ده او هر سنټر د شپږ کالو لپاره ټاکلې کیږي. دا دی هم یاد دی ویچ دراتونکو میاشتې په 11 نیټه چې د کوم 250 سنټرانو موده پوره کیږي، په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامي نېشنل ګوند 6، د جمعیت علماء اسلام فی ډلی او ایم کیو ایم 3، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي 2 او د فاټا نات څلور غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
تاسو د مشالې خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د جماعت اسلامي او تحریک انصاف شریک حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون په ترڅ کې د سکول یا ښوونځیو په کتابونو کې ځینې داسې مواد ور زیات کړي چې د څېړونکو او مخالفو سیاستوالو په خبره د نفرت خورېدو او تشدد ډېرېدو لار پرانیزي.
دوامی نیشنل ګوند تیر حکومت په نصاب کې په بدلون کولو سره پخوانی هغه څه د سکول له کتابونو ویستلی وو چې دوی په وینا ځوانان یې ترهګري او د مذهبي اقلیتونو سره نفرت ته هڅول. په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ وو.
د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د لسم کلاس یا ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعې پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او ګوندی هیواد هندستاني دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم پدې دی، ځکه چې الته د مسلمان حقوق تحفظ نه پدې بیل شو. چیرې اسلام یو بیل مذهب دی او انډیا چې دی انډیا کې خپل مذهب او غوی خپل مذهبونه دي. اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې غوی پاکستانی مذهبونه چې دی دا به نه پرخسته. لکه مثلا څوک مونږ کوي نو غوی مونږ ته نه پرخسته.
د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید کیږي چې د عوامي نیشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه ایستلی چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. د قائد اعظم پونتون استاد او لیکوال ډاکټر پرویز هود بای وای چې که هر څه ته د مذهب له نظره کتل کیږي نو بیا زده کوونکي آزاد سوچ نشي کولای.
We should not bring in Islam.
موږ باید اسلام د جبه او ساينس په تدریس کې ور داخل کړو. کوم ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنی دا چې موږ به ډېر بې وقفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساينس پوهیږي او نه په تاریخ.
عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې خو مضمونونه ورکم شوي او یا هم وستل شوی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې لکړو بدلونونو دفاع کوي او وایي
مسکل ګدوی چیر په کار چې السلام علیکم په کې ناغه مونږ غو سره السلام علیکم اډ کې چې مسلمانان ملاو شی او بل السلام علیکم وای. دا شانته یو مور لور ناستی په پارک کې چې ریسکټ چولې دي نو هغه اعتراض چیر دا خو زموږ د صوبې درسته نه د مل درسته نو هغه چینج.
خود خیبر پختونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خانه مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای
خو سنگریزی کې چې تلیکې چې اوس چا ته وای چې ګډ مارننګ لا ګډ ایوننګ هغه ته پته السلام علیکم خو نه لیکي. خو خبر دا نه وا آیا خو کدو مسلمانان سره یو ځای ملاویږي بغا السلام علیکم سره وای کنه او قبل خارجان سره ملاویږي به ګډ مارننګ ګډ ایوننګ علاوه هغه ته پته سلام باز څنګه بعد لا به ته پته څنګه لګي چې پته د سلام کوي.
دوم ټولګي یا کلاس اردو کتاب کې د علم دین په نامه د لاهور دغه اوسیدونکو په اړه 15 مخه مضمون دی چې په 1909 کال کې یو هندو پبلشر یا د کتابونو چاپونکي د یو داسي کتاب د چاپولو لوج وجلو چې د لګیتلی تور لمخې د محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی پکې شوی وو. په دې مضمون کې علم دین غازی او شهید او اتل ګڼل شوی او کار یې سل شوی دی. پرویز هود بای وای دغه سی مضمونونه ځوانان هڅوي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي او خلک بغیر له مقدمو او عدالتونو ووجل شي.
دا جهاد او سختریزۍ ته خلک هڅوي. نن موږ هر هفته داسې پیښې وینو چې مذهب او پیغمبر ته د سپکاوي په تور خلک وجل کیږي. په دې خلاف ځکه هیڅوک غږ نه پورته کوي چې ماشومانو ته په سکولونو یا ښوونځیو کې دغه قسم زده کړې ورکول کیږي.
عوامي نېشنل ګوند د قرآن شریف د سورې انفال او سورې توبه هغه آیتونه چې د جهاد په اړه پکې ټینګار شوی لومړی کلاسونو یا ټولګي وویستل او د زیات عمر زده کوونکو د کلاسونو په کتابونو کې واچول، خو جماعت اسلامي په نوي نصاب کې دا هر څه بیا بدل کړي. په دې اړه د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم وای
دا خبره تکرار شوې ده په لګه په سلورم جماعت کې هم ده په اتم جماعت کې هم ده. زما خو غوښتنه هم دا ده چې سلورم کې هم پکار ده او په اتم کې هم پکار ده او د سلورم نه اوښکله دا درست نه ده. د پښتنو ټیکیدارانو ته په دې باندې اعتراض دی چې زما ماشوم دی د جهاد خبره ونه وري او ما ته وایي چې ته به د جهاد خبره په دې حالاتو کې نه کوې. د جهاد خبره به زه د امن په حال کې هم کوم، د جنگ په حال کې هم کوم.
پرویز هود بای وای په پاکستان کې د سخت دریزې د ختمولو لپاره ضروری ده چې تعلیمی اصلاحات وشي.
که پاکستان پر اتلون کولا سو تر دیر شو کلونو کې ځان ژغورل غواړي نو تعلیم ته به ضرورت لري او د تعلیم لپاره باید موږ پروپاګاندا او تبلیغات له تعلیمي نصاب لري وساتو.
په 2010 کال کې د پاکستان په آئین کې تر بدلون وروسته د ځینو نورو واکونو ترڅنګ صوبایي حکومتونو ته په تعلیمي نصاب کې د بدلون اختیار هم په لاس ورغې. خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب خواښه 4 میلیونه چاپ شوی نوي کتابونه بعد اپریل میاشت کې شروع کیدونکې تعلیمي کال کې نږدې 4 میلیونه ماشومانو ته ورکول کیږي.
تاسو د بشیر غاخ رپورت اوریدو او هم بشیر وخت ورزو چې تاسو د خبرونو لنډیز او وړاندې کیږي ځکه چې وخت شوی دی 2:00 بجې.
د پاکستان د سند صوبي چارواکي وایي چې وزیر اعلی سید قائم علي شاه پوزي عدالتونو ته د 4 شپږ کیسونو د لګولو منظوري ورکړې ده. د دې صوبي د پولیس مشر غلام حیدر جیلانی پرون خبر اعلان ته وویل چې د کیسونو کیسو د وړاندې د کراچۍ پر ایئرپورټ برید او د فرقې ایزو هدفونو ځینې کیسونه شامل دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قانوني امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره پرون راول پنڈے او اسلام آباد کی خود واقعی جو مسلو خبر اکڑی د مومندو د امن لهکر وای چې هغه 4 کسان چې پرون وسوال طالبانو ته ټولی د دوی غړي نه بلکې ځایی شپونکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې کسانو د ټولی ذمہواري منلې وه او پرون یې ویلي وو چې دا د خزو د امن لهکر غړي. پرون د بلوچستان په سر خرکوټه کې افغان کډوالو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې امنیتي ځواکونه دې منع کړي چې دوی نه ځوروي. د خبر وختون خاصوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ آډیو کتاب یا داغې د کتاب ریلیز شکل د امریکا معتبر جایزه گریمی ایوارډ ګټل دی. آی سی آر سی یا نړیوال سلسلې کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له امله د ولسي وګړو کړاو نه دی کم شوی. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نږدې راتلونکي کې د هیواد کې د شخړو د ختمېدو نښې نه ښکاري او کېدای شي راتلونکي کال حالات نور هم خراب شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو قمندان په عراق کې شوی. تسنیم خبری ازان شویل کیږي د سپاهي پاسداران مربوط دی. پرون خبر خپور کو چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد جګړې لپاره د عراق په سمارا کار کې وو چې د فروری په 1 تاریخ د دغې ډلې د وسوال لخوا ووژل شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخه کې روس پلوه بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړه دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکام شي نو دی کیف ته حیاتي دفاعي وسلو په لیدلو غواړي.
اوردونکو خبرونه مو لمشالې ډی وردل چې بشیر غوښ وړاندې کول وزو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره غیستي راب اکرم خان ته وکړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي یورپی یونین لاړه پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکول نه پس یورپی ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو خاص رات پریوت دي او په دې ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو کې یو ارب ډالرو نه زیاته اضافه شوې ده. ادارې وایي مازی کې د یورپی ملکونو په منډیانو کې کپڑے او د چمړې په مصنوعاتو په ډېر ټیکسونه راتله خو تیر کړ د جی ایس پی پلس درجه حاصلولو له وجې اوس پاکستانی مصنوعات په مارکیټونو کې د سیابدي. ادارې زیاتوي ملکي بجلی او ګیس بحران له وجې صنعتي او تجارتي هلې ځلې متاثر شوې دي خو جی ایس پی پلس درجه تر لاسه کولو نه پس په ملکی سطح تجارتي هلې ځلې ډېر حد پورې بحال شوې دي او د وړومبې ثبوت نړیوالې منډې کې ملکی مصنوعات په برامداتو کې اضافه ده. ادارې مخکې لیکي جی ایس پی پلس درجه حاصلولو نه پس پاکستان ته د ټیکس په مد کې ریلیف ترلاسه شوې دي. ادارې وایي د کپړې صنعت پاکستانی برامداتو کې د ملا د تیر حیثیت لري کم چې د ملکی مصنوعاتو برامداتو 50% نه زیاته جوړیږي او د تجارت د وفاقي وزیر په وینا چې د روزګار مواقع زیاتېږي نو ځوانان به د ترهګرې نه لرې کیږي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د اتوار بازار اپارا مارکیټ او جی ټین مرکز اجانک دورې او د امروزه ضرورت شیانو نرخونو په اړه د آگاهي عمل مخالفت نشي کېدی خو چرته چې د یو سرکاري اهلکار د موجودګۍ د یرې له وجې دوکانداران په تاوان سودا خرڅوي نو هلته وزیر اعظم ته دوکانداران څنګه اضافي ریټ ښودلی شي. دریلی کې په بنیادی توګه قیمتونه اعتدال سره ساتلو ذمہواری د اولسم گریډ افسرانو وي. هغه ته دفترونو کې د ناسې په ځای د مارکیټونو دورې پکار دي. کدوې خپل ډیوټیانې په خټو غسر درسوي نو صورتحال کې بهتري راتلی شي او کنه یې کوي نو وزیر اعظم دورې هم دا مسلې نشي هوارولې. اداري په وینا د وزیر اعظم د بازارونو دورې د مسلې حل نه دي. د مسلې حل دا دی چې کوم افسر خپل ذمہواری نه تر سره کوي دغه خلاف کاروایی پکار ده ځکه چې داسې افسران د ګرانې مخنیوي لپاره په سنجیده اقداماتو کم توجه ورکوي. هم په دې موضوع ایکسپرس رسپانه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم لاړه اولسي مسلو په اړه آگاهی لپاره د بازارونو دوره یو ښه ګام دی. که حکمرانان نیخ په نیغه اولس سره رابطه کوي نو هغې ته به د صورتحال ادراک وي او داسې د اولس مسلې به هم هواریږي. اداره وایي وزیر اعظم له د نورو ښارونو دورې هم پکار دي او اولس سره د هغې په مسلو خبرې هم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورسپانل کی تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت د ترګری زپلو لپاره قومي اکشن پلان اعلان کړ، چارواکو د خوښه لزر شپک سوا او شپاړس کسانو نیولو خبر ورکوي. په مقاله کې راغلي چې د عملیاتو په اړه ځنې خلک شکونه لري، ځکه چې د نیول شوو کسانو په اړه حکومت ډیر معلومات نه ورکوي. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د بلدیتي انتخاباتو په اړه یوه اداریه خپره کړې او لیکي چې د سند او پنجاب صوبه کې بلدیتي انتخابات د ځنډ ښکار دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په مئی کې به بلدیتي ټاکنې کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیس اجمل اورو.
د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان منصوري ورکړه. دا ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د دسمبر 24مې نیټې راهیسې تر قومي اکشن پلان لاندې خوښه 14,300 او شپږ اتیا کارروایانو کې 10,600 او 14 کسان نیول شوي دي. مقاله لیکي چې د دې عملیاتو په اړه شکونه پیدا شوي دي چې څنګه د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په زرګونه کسان ونیول شول او د نیول شوو کسانو او د هغې د کورنیو وکیلانو غږ هم چا وانهورېده. مقاله لیکي کله هم چې څوک په یو جرم کې ونیول شي او یا ورته سزا واورول شي نو د نیول شوي کس لخوا یا خو سنسه بیان مخې ته راځي او یا یې کورنۍ احتجاج او وکیلان خبري غونډې وکړي. ډونلی کې ولستا حق لري چې ورته نه یوازې په خپلو سیمو کې د سخت دریزو او وسلوالو دغې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه شي، بلکې د دې هم خبر شي چې ریاست د امنیت په نامه د عامو وګړو پر ضد څه کوي. د مقالې تر مخه دې لړکې د زیات شفافیت ضرورت دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي که څه هم بلوچستان صوبه د تیرو شلو کالونو نه کم و بیش په مستقله توګه بې ثباته پاتې شوې، خو دا د دې صوبې لپاره یوه وړه معجزه ګڼل کیږي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د دریو مرحلو پوره کولو لپاره جوګه ده. ادارې لیکي په پنجاب او سند صوبو کې بیا حالات مختلف دي. د دغو دواړو صوبو انتظامیه د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره د بانو او د زنډ نه کار اخلي، چې له وجې د پاکستان انتخاباتی کمیشن چارواکي هم پریشانه کړی دي. په داسې حال کې چې په سند صوبه کې راتلونکي کال او په پنجاب کې به په نومبر میاشت کې انتخابات کیږي، د دواړو صوبې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د دې سربېره خیبر پختونخوا په مې میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار ده. ادارې لیکي که په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کېدای شي نو بیا په سند او پنجاب کې ولې نشي کېدای. سند او پنجاب لا پکار ده چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ځنډ نه کار اخیستل پرېږدي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د مشال رادیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د مولا عبدالرؤف په نامه هغه سړی چې افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر اعلان شوی و وجل شوی دی. د هلمند ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې دا سړی په ډرون برید کې په کجکی ولسوالۍ کې وژل شوی، خو کابل کې د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې مولا عبدالرؤف په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوی. پړی د یوسف ددران دا رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مسول په ګډون د دغه ډلې 15 کسان وژلي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم او ملګري د هلمند په ولایت د کچکی ولسوالۍ په سادات کلی کې په نښه شوي دي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تیره یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف و. دا نوی عملیات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او ویل هیله لري چې سیمه ییز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیت قومندان نبی جان ملخل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یو ډله نقاب پوشان رهبري کول، خو ښاغلی ملخل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي. افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه که دا موضوع جدي ونه نیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به په راتلونکي کې یو ستر ګواښ وي. د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت نښې نښانې لیدل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له دې ویرې پر مولانا عبدالعزیز لاس نه اچوي چې که داسې یې وکړل نو د هغه پلویان به په ملک کې ځنمرګي بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د استخباراتي معلوماتو له مخې مولانا عزیز د غازی ځواک په نوم یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې ده. د مقالې نورې برخې له نجیبا مې راوړو.
ټیلیګراف رسپانه په اسلام آباد کې د لال مسجد د اوسنی خطیب مولانا عبدالعزیز پړای او راپور خپور کړی چې ورکی د اوسنۍ فعالیتونو ته هم اشاره شوې ده. ټیلیګراف لیکي مولانا عبدالعزیز چې د پاکستان یو له خطرناکو کسانو څخه دی او باید د محل په بند کې وای، خو هغه لا هم د پاکستان په زړه اسلام آباد کې موجود دی او د زرګونو منځګزارو امامت کوي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې په دې باور دي چې نوموړی مولانا په دې هڅو بوخت دی چې یو نوې وسلواله ډله جوړه کړي، د نورو مدرسو د جوړولو لپاره ځمکه په زور ونیسي او یو وار بیا پر پاکستان فشار واچوي چې سغدریزه اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي. عیني شاهدانو ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی د سپاهي صحابه ډلې تر سلویښتو پورې وسلوال کسان په لال مسجد کې دننه لیدلي دي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان یوې محکمې د تیر کال په دسمبر کې د مولانا عبدالعزیز د گرفتاری امر کړی و، خو نوموړی لا هم آزاد ګرځي او د پولیسو یو چارواکی وای دوی خپله پوره هڅه کوي چې د قانون دغه حکم پر ځای کړي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالي شوي نه دي. د یوې مرکې پر مهال مولانا عبدالعزیز په دې پوښتنه له تبصرې کولو څخه ډډه وکړه چې نوموړي ته د پاکستان حکومت د خطرناکو ترهګرو د روحاني مشر په نظر ګوري. نوموړي په دې مرکه کې په فرانسه کې پر چارلی هبډو مجلې برید پر ځای وباله، ځکه چې د په اند د توهین رسالت سزا مرګ ده. ټیلیګراف لیکي د مولانا عبدالعزیز میرمن د داعش سره بیعت اعلان کړي او دی په خپل د القاعده د اوسنی مشر ایمن الزواهری او افغان طالبانو سره اړیکې لري. په لال مسجد کې دننه یو مدرسه چې د مولانا عبدالعزیز میرمنې چلوي، یو کتابتون یې د اسامه بن لادن په نوم نومول شوی دی. نوموړی د جمعې په خطبو کې وایي د پاکستان د ستونزې یوازینی حل دا دی چې سغدریزه اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي، په موسیقۍ دې بندیز اعلان شي او میرمنې دې بغیر له حجابه د باندې نه پریښودل کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو کارکونکي ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې مولانا عبدالعزیز د غازی ځواک په نامه یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې حکومت دا هر څه ویني خو پر مولانا عبدالعزیز لاس نه اچوي، نو علت څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو حکومتي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ټیلیګراف ته ویلي دوی چې هر شیبه وغواړي دغه مولانا اوچتولی شي، خو اوس ورباندې ځکه لاس نه اچوي چې دغه د نیول کېدو نه پس د دې ویره شته چې دغه پلویان به ځانمرګي بریدونه وکړي.
همداراز په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوها پروفیسر حسن اسکری لیکنه خپره شوې ده. نوموړی وایي که څه هم د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د پاکستان ملکي او پوځي مشرتابه د سغدریزۍ پر ضد د جګړې پلان جوړ کړو او ځینې اقدامات یې هم وکړل، خو وروسته د سغدریزۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې د دوی جذبه هغسې پاتې نه شوه لکه پخوا چې وه. اسکری وایي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ستراتیژي لړزیدلې یا کمزوري شوې وي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د سیاسي او دفاعي چارو په پوهاند حسن اسکری لیکي پاکستان ته د شمالي وزیرستان پوځي عملیات له پخوا ورپاتېول. دا عملیات باید د تیر کال په مارچ کې پیل شوي وای، خو حکومت پریکړه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي. خو د می په میاشت کې روښانه شوه چې طالبان سیاسي جوړجاړي ته حاضر نه ول او په خپلو شرطونو یې له حکومت سره خبرې کول غوښتل. تر څه وخت انتظار وروسته پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. هلته د جون له نیمایي راهیسې پیل شوي عملیات تر ننه جاري دي. اسکری لیکي د پاکستان ولس د شمالي وزیرستان د عملیاتو ملاتړ وکړ. یو شمیر سیاسي او ټولنیزو ګوندونو او ډلو هم په ښکاره د عملیاتو ملاتړ وکړ او ویل چې عملیات باید د ټولو فرقه ییزو او ترهګرو ډلو پر ضد وشي. ځینو طالبان پلویو ډلو پر عملیاتو انتقاد هم وکړ. د شمالي وزیرستان عملیاتو په نړیوال کچ د پاکستان باور بحاله کړ او همدا لامل دی چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته د امریکا، برتانیا او چین سفرونو پر مهال زیاته توجه ورکړل شوه. هغو هیوادونو د امنیت په برخه کې د پاکستان او افغانستان په رابطو کې هم مرسته وکړه او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان نوی ټاکل شوی حکومت له اسلام آباد سره فعاله همکاري وکړه. تر دې وروسته په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو. تر برید وروسته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو، حکومت او پوځ د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم شل نکاتي تګلاره جوړه کړه. په پیل کې پوځ او حکومت د ترهګرۍ پر ضد اقدامات هم وکړل، خو د پروفیسر اسکری په خبره وروسته د حکومت جذبه په کمیدو شوه او په هیواد کې پر مذهبي، نسلي او سیمه ییزو بنیادونو د وسلوالۍ په ملاتړ کې بیا هلې ځلې پیل شوې. له دې سره د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ د جوړ حکومت لپاره د ترهګرۍ پر ضد د اکشن پلان عملي کول هم ګران شول. اسکری وایي پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد اوس هم په عملیاتو کې بوخت دی، خو پوځ په ښاري سیمو کې داسې عملیات نشي کولای. له دې سره سره بل کار چې د ځنډ ښکار دی، هغه دا دی چې پوځي عدالتونو لا کار نه دی پیل کړی او وفاقي حکومت یو کیس یا مقدمه هم ورته نه ده وړاندې کړې. د عسکري په اند حکومت تر بندیز لاندې د وسلوالو او سختریزو ډلو پوره لیست هم نه دی خپور کړی او د مدرسو اصلاحاتو لپاره یې هم د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. نوموړی زیاتوي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني او مشرانو او واکدارانو تګلاره یا ستراتیژي لړزیدلې ده او کمزورې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 15300 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونې اورئ. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانان په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت څخه غوښتنه کوي چې ځوانانو ته دی د زده کړو او کار مناسب فرصتونه برابر کړي. بل لوري ته د چارو کارپوهان هم د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د وړ شرایطو برابرول د حکومت د مهمو مسؤلیتونو څخه یادوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې اوشمیر ځوانان او د هغو مدني بنسټونو فعالان چې د ځوانانو سره په بیلابیلو ښوونیزو او ټولنیزو برخو کې په فعالیت بوخت دي، د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د زده کړو، تحصیل او کار ښې زمینې برابرې کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل میرزا ګل مشال راډیو سره په خبرو کې کاري فرصتونه او زده کړې د ځوانانو د اساسي حقونو په توګه یادوي.
کچېرې ټولنه او نظامونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو ښه شرایط برابر کړي، د هغې ټولنې ټولې ټولنیزې ناخوالې ختمېږي. کار او زده کړه دا د ځوانانو اساسي حق دی او د ټولنې امن او پرمختګ تضمینوي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم د ملي یووالي حکومت څخه غوښتنه کوي کچېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس ولري، نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مونو مېد بادشاہ دا د افغانستان دولت نه مونږ دا وختنه دوه چې هغه ټول ځوانانو ته دی د زده کړې زمينه مسايده کې ترسو زموږ عامه په هغه ځوانان ولري ترسو هر یو پوي شي او د وطن خدمت وکړي.
نو مې سید کبیر شاه میاخیل د نوی دولت څخه مونږ دا تقاضا وختنه مو دوه چې د دې ځوانانو لپاره کاری فرصتونه مسايده کې او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمينه مسايده کې.
د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل اسد فروتن ایوستر ستونزې ده چې اصلا په افغاني ټولنه کې سیاستوال او مشران د ځوانانو په کاري وړتیا باورمن نه دي.
زما وړاندیز دا دی چې اوسنۍ ځوانانو نه یوازې پروفیشنل او
مسلکی زده کړې کړي او د نړۍ د معاصرې ټکنالوژۍ سره بلد دي، بلکې تر څنګ د ښه مدیریت وړتیا او ښه هیوادانۍ احساس هم لري. هیله کوم چې د ملي اول حکومت به د مدیریت چارو ته ځوانان جذب کړي.
بل لوري ته د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې په افغانستان کې د حکومتي مامورینو د ګمارنې بهیر داسې دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې لخوا نوي پوستونه اعلانېږي او وروسته د کاندیدانو څخه په منظمه توګه په هماغه برخه کې ازموینه اخیستل کېږي. که هر څوک د کار وړتیا ولري نو هغه پوست او دنده ترلاسه کولی شي. د یادونې وړ ده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د معلوماتو له مخې دا مهال 4 میلیونه افغان ځوانان له بېکارۍ ځورېږي او 3 میلیون نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. نجیب الله روخیل، مشال راډیو، خوست.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اذن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. بلوچستان میشته افغان کډوالو پرون یو مظاهره کړې، وایي چې دوی پاکستان کې د قانوني اسنادو درلودلو باوجود پولیس یې څنګهوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي هغه افغان کډوال چې د قانوني اسنادو موده یې ختمه شوي، د پاکستان له حکومت ته یې غوښتنه کړې چې دا کاغذونه دې ور نوي کړي. په همدې حال کې د بلوچستان صوبایي حکومت وایي په کار ده چې مرکزي حکومت د افغانستان د حکومت سره په شریکه د افغان کډوالو مسلې ته د حل لار راوباسي. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورت اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
پاکستان کې د قانوني استوګنې حق راکړل شي،
حق راکړي، حق راکړي.
نو سوډ ول دا غټو غټو
احتجاج کوونکي افغانان وایي دوی د پاکستان د عامو خلکو غوندې په سوله او آرامۍ کې ژوند کوي، خو کله چې د ترهګرۍ کومه پیښه وسي تورې بې ځایه په دوی پورې کېږي. وایي د پېښور تر خونړۍ پیښه وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې پولیس نیسي او بندیان کوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی حاجي حلیم وایي په احتجاجي مظاهره کې شامل او اکثر افغانانو د مهاجرت کارډونه هم لرل، خوای پر کارډ لرلو برسېره پولیس نیسي او ځوروي. د مهاجرینو یو مشر تادین ترکه وایي زرګونه داسې افغانان ست چې له UNHCR سره راجستر دي او په منځ کې یو یا دوه ځله کارډونه هم اخیستې دي، خو بیا د کارډونو د نوي کولو په وخت په ایران کې مسافر وو او سرته نوي کارډونه نور کول کېږي او پولیس یې نیسي تر پولې اړوي.
څک مهاجر بیا که غیر کاټه ګرځي کاټ یې ورکړی د منی نه د پاکستان پولیس ورتوای چې ورور په 2000 کې جوړ شوی د 2000 نه کې نه د جوړ شوی پر هر چوکې نیولې وي. نیول کیږي هغه په ډېر سختي داد اوسم تقریبا شپه وسو ماجر په جیلو کې دي. نو موږ اوس دا نن خاص راوړی دا چې دغه افغانانو ته باید د ماجر کارتونه بیرته ورنوي چې پاکستان هم نشي په عذاب او دوست دښمن ورته معلوم شي او موږ هم دا کوشش وکړو خپل ژوند وکړو.
د پاکستان د سرحدونو او داخله چارو وزارتونو میاشت مخکې اعلان کړی چې راجستر شوی افغان کډوال باید په کیمپونو کې دننه ژوند وکړي. مظاهره کوونکو افغانانو وویل چې په کیمپونو کې اوس د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري، ځکه دوی نه باید په زور له شهرونو کیمپونو او نه افغانستان ته کډه کولو ته اړ کړل شي.
زموږ د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زموږ سرنوشت معلوم شي. افغانستان ته د موږ په یو پر امن توګه موږ د شپ کول سو. موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو، تعلیم نه لرو. ځوانان مو ټول په مخدرو او مختصو یا دهشتګردي ته مخه کړه.
د افغان کډوالو د نیولو او ځورېدلو ستونزمه د بلوچستان د اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکه کړه. ښاغلی زیارتوال وایي که افغانستان سولې ته پرېښوول سي افغانان به په خپل هیواد ته ورستانه سي، خو وایي په پاکستان کې د دوی له اوسېدو باید سیاسي ستونزه جوړه نه سي.
موږ غواړو دا چې افغانستان کې امن څنګه ممکن کیږي، د دوی استوګنځای څنګه آبادېږي، په کار چې دوی افغانستان ته ولاړ سي. ګورې د ملکو ترمنځ خپل یو ترتیب دی، ته باید کارډ ولرې یا ته باید د ډیورنډ خط په پاسپورټ راکړه لاس کې د پک د پاکستان ذمہواری د ډیوټي ده او کدا د غسی جیو راځي او د جهان تر مختره د خشوشه جوړه نو په کار د چی کا افغانستان امن ته پریښودل سي او پر افغان خاوره چې د چا مداخلت ده د مداخلت بند کې د ټول افغانانو په خپل وطن او خپل خاوره باندې
د یادونه ورد چې په بلوچستان کې لمیشتو افغان کډوالو پراته په دې ورستوي کې په سلګونو هغه افغانان هم د کوټه او چمن ترمنځ پر لوی لار نیول سوي او پاکستان ته په غیر قانوني توګه د راوښتو په تور محاکمه سوي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راځي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د کرکټ یو لسم نړیوال کپ بعد د روانې میاشتې په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیږي. په دې کپ کې 14 لوبډلې یا ټیمونه برخه اخلي چې 9 میچونه یا لوبې وکوي. د کرکټ نړیوال کپ په لوبې 4 کاله پس کیږي. د 2015 کال کرکټ ورلد کپ لوبو په اړه دغه رنګي د کرکټ په تاریخ کې نړیوال کپونه چا ګټلې دي او وتلي لوبغاړي څوک وو د کرکټ نړیوال کپ تاریخ پړه د ګولیاز داري پټو.
Again they're in trouble and again he's run out. Oh dear, what a calamity. It's this man Richards again.
د کرکټ لومړی نړیوال کپ په 1915 اویایم کال کې په انګلند کې شوی وو او فائنل میچ کې ویسټ انډیز انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې فائنل لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی د ویسټ انډیز کلایف لاید وو.
د کرکټ دویم نړیوال کپ په 1909 اویایم کال کې هم په انګلند کې شوی وو. ویسټ انډیز په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه او په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز کوربا د انګلند لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه. همدغه شان ویسټ انډیز پر لپسې په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګټلو. د کرکټ دریم نړیوال کپ په 1903 اتم کال کې په انګلند کې شوی وو او په فائنل کې د هند لوبډلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وه. د دې ټورنمنت فائنل لوبه د کرکټ مشهور میدان لارډز کې شوی وه. د پاکستان لوبډلې د 1903 اتم کال نړیوال کپ کې په سیمی فائنل لوبه کې ویسټ انډیز نه په 8 وکټو ماتې خوړلې وه. د 1903 اتم کال نړیوال کپ کې د بریالي هند ټیم کپتان کپل دیو وو. د کرکټ سلونم نړیوال کپ لوبي په پاکستان او هند کې په 1907 کال کې شوی وی. د پاکستان او هند لوبډلو په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې وه ځکه په فائنل لوبه کې د استرالیا او د انګلند ترمنځ د هند په مشهور میدان ایډن گارډن کې شوی وی. په فائنل لوبه کې د استرالیا لوبډلې انګلند ته ماتې ورکړې وه. د استرالیا د کرکټ لوبډلې کپتان ایلن بارډر وو. د کرکټ پنځم نړیوال کپ په 1992 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې شوی وی. په دې ورلد کپ کې پاکستان په لومړي ځل دغه کپ په خپل نامه کړو. پاکستان په فائنل میچ کې د میلبورن په میدان کې انګلند ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه. د پاکستان د لوبډلې کپتان عمران خان وو چې تر دې وړاندې په سلور ورلد کپ میچونو کې برخه اخیستې وه. د کرکټ شپږم نړیوال کپ په 1996 کال کې په پاکستان، هند او سریلانکا کې شوی وی. د فائنل لوبه د لاهور قذافی سټیډیم کې د سریلانکا او د استرالیا ترمنځ شوی وه چې پکې استرالیا په لومړي ځل د کرکټ نړیوال چمپیون وګرځیدو. پاکستان په کوارټر فائنل کې له هند نه ماتې خوړلې وه. په 1996 کې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم بینظیر بھٹو د سریلانکا کپتان ارجن رانا ټونگا ته نړیوال کپ ورکړو. د کرکټ اووم نړیوال کپ په 1999 کال کې په انګلند کې شوی وو خو ځینې لوبې په سکاټلند، آیرلند او په هالند کې شوی وي. د اووم نړیوال کپ فائنل لوبه چې په لارډز میدان کې شوی وه د استرالیا لوبډلې پاکستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان تیز بالر شعیب اختر د ټورنمنټ غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی وو. د پاکستان د لوبډلې کپتان وسیم اکرم وو. د کرکټ اتم نړیوال کپ لوبي په 2003 کال کې په جنوبی افریقا، زیمبابوې او کینیا کې شوی وی. په فائنل لوبه کې د استرالیا کرکټ لوبډلې هند ته ماتې ورکړې وه او په دریم ځل یې نړیوال کپ وګټو. استرالیا د ټورنمنټ ټول 11 میچونه ګټلي وو چې د کرکټ په تاریخ کې ریکارډ وو. A comprehensive win here by 125 runs.
د کرکټ نهم نړیوال کپ لوبي په 2001 کال کې په ویسټ انډیز کې شوې وې. په دې کې 1400 هیوادونو برخه اخیستې وه. د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل داسې شوي وو چې کمزوري ټیمونو پاکستان او هند ته ماتې ورکړې وه. د 2001 کال فائنل میچ کې د آسترالیا لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه او په څلورم ځل ورلد چمپیون شول. د کرکټ لسم نړیوال کپ په 2011 کال کې په هند، سریلانکا او بنگلادیش کې شوې وي. په پاکستان کې د ټورنمنت میچونه د امنیت له وجې نور هیوادونو ته ورکړل شول. په سیمی فائنل لوبه کې چې په موحالی کې شوې وو، یوې سخت مقابلې وروسته هند پاکستان ته ماتې ورکړه. همدارس په فائنل لوبه کې د هند لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دویم ځل یې نړیوال کپ په خپل نوم کړو.
India left the World Cup after 28 years. The party started in the dressing room and it's an Indian captain.
The cricket yulasam nadiwal cup che da farwari paswal lasam minute shuru kigi padi ke palumbi zalda afghanistan lob dala bar khakhli da afghanistan lob dala ba khpal lumle loba da bangladesh sara da farwari pa 13 minute kabi sundaras pakistan ba khpal lumle loba hind sara kabi che da farwari pa 15 minute kigi da pakistan pa lob dala ke all rounder shahid afridi hum shamil de.
That was hit like a rocket.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.